اوریدون کو ستړي مشي دا مشال رډیو دا زم تاسو قربا سره لمومند په دې غړي کې تاسو لپاره اونځه پرونه ځانانو غګلرو دا خبرونه د جمعې پر ورځ تاسو په ژوندې بڼا او په نورو ورځې بیا په تکراری بڼه وري.
ځوانان
تشدد ته راپاروي،
افغانستان کې د علم او د پوهې غږ دپکی
دا وړي چې دا ځوان کول رواخي
چې تاغه د مشال یو خوب
او پردي جنگ کې مخفل سرونه مات.
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه ل اسرار العالم مومن سره نیخ پنی
اردن کو کتن کو استری مشی پر دی هیل چی روغ جوړ بیستی د فروری په یو لسما په ساينس او ټیکنالوژي کې د جنو او خزو لاسراولنې هغه په ټوله نړۍ کې ومانځل شولې. دا براس حال کې دا چې په افغانستان کې د جنو په تعلیم بندیز دی دا پنځم کال روان دی. بلخوا هم د فروری په یو لسما د جنوبی افریقا او د افغانستان میچ و د کرکټ نو افغانستان هغه لوبه وبایلله. نو اوریدونکو او کتونکو ستاسو نه به همدغه پوښتنه وی چې په دغه ورځ باندې د افغانانو سوچ سو آیا دوی د کرکټ میچ په بایللو ډیر خپو او کنا د جنو په تعلیم باندې په بندیز ډیر خپو. نو دغه ستاسو لپاره پوښتنه ده اوریدونکو، نن موږ پر دې خبرې کوو چې په ساينس او ټیکنالوژي کې د ښځو ونډه درلودل څومره مهم دي او پر دې هم خبرې کوو چې له تعلیم او ساينس د ښځو بې برخې کول د یوې ټولنې په تاوان څومره تمامېدای شي. دغه راز د سره په اړونده موضوعاتو خبرې کوو. موږ سره له جرمني افغان ساينس پوها ډاکټر محمد تنها هغوی د واتسایپ د لارې راغلي دي. تنها صاحب ډېر ډېر ستړي مشي.
سلامونه خدای مراوده جو
ډیر زیات همرنه ساسینه. او موږ سره له پېښور مدني فعاله د ښځو د ځواکمنولو لپاره د جوړ سازمان واک تحریک مشره مخکخه کندي صاحب صاحب هغوی هم راغلي دي. صاحب صاحب تاسو هم ډېر ستړي مشي.
سلامونه درناوی تاسو قدرمن مېلمه ته او کتونکو ته.
ستاسنه ډیره زیاته مننه اوریدونکو. بیا هم تاسو ته زویم چې ما وختي چې معلومات کول نو یوازې په دې وروستیو کلونو کې که تاسو ګوري په 2018 اتلسم شلم دویشتم درشتم په دې کلونو کې د افغانستان د جنو د روبوټ جوړونکي ټیم څومره لاستراولنې درلودي. په یو کال کې هغوی دویم پوزیشن راغلی، په بلکې لومړی پوزیشن راغلی دی. بیا چې کله د کورونا ناروغي راله وبا راله په 2019 په اخرې ورځو کې او بیا په شلم کې ډیره شوه، نو په هغه وخت کې هم افغان جونو د کم د سا اخیستو مشینونو هغې جوړولو کې دغه د روباټک ټیم برخه اخیستې. نو دا هر څه مې دې لپاره تاسو ته ویل چې موږ په دغه اړه باندې یو راپور هم لرو چې څنګه افغان د روباټک ټیم هغی افغانستان وتل کله چې افغان طالبان هغه واکمن شو کابل کې جمهوریت حکومت رنګ. نو د ملمنو په اجازه باندې او د کتون کوریدونکو په اجازه باندې زم چې لومبه منګه دغه راپور واورو او وی ګورو چې څنګه دغه افغان جونا هغه د روباټک ټیم چې کومې غړي وي هغې له افغانستان ووتل. او بیا هم زه تاسو وایم چې دا رپورټ موږ هغه ورځو کې تیار کړی دی، نو دې کې دغه معلومات زاړه دي.
د نورو زرګونو افغانانو په څیر د روبوټ جوړونکي افغان ملي ټیم لس جنکۍ هم له افغانستانه په وتلو کې بریالی شوې. له هېواده په وتلو کې د افغان جنکو سره د یولسو بچو مور امریکایي میرمنې ریناو ډېره مرسته وکړه.
زه چې سحر پاسې د مو خبر شوم نو ډیره ویریدلم چې دوی په خطر کې دي. داسې احساس مې وکړ لکه چې زما بچی په خطر کې دي. نو چې د یوې مور بچی په خطر کې وي نو هغه به لازمی د شغورلو هڅه کوي.
ریناو د امریکا په هاروارد پوهنتون کې د خلایي پروګرام د سانګې مشري کوي او په 2019 کال کې په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره د روبوټ جوړونکو افغان ملي ټیم د جنکۍ امریکا ته ورغوښتې وې چې پکې یې دوی د سپینې ماڼۍ سیل ته هم بیولې وې. په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا د کابل نیولو وروسته زیاتره افغان جنکۍ او مېرمنې د خپل آینده او په خاصه توګه د زده کړو په هکله اندېښمنې دي. رینا او په مورنۍ جذبه د دې ټیم د جنکو له افغانستانه د ویستلو لپاره هڅې پیل کړې.
ما امریکایي سینیټرانو نورو لویو چارواکو ته ایمیلونه واستول او د دوی د راویستلو لپاره مې له هر چا سره رابطې شروع کړې. همدغه وه چې یوې ملګرې مې راته وویل د دې جنکو شخصي معلومات او پاسپورټونه راواستوه، زه کوشش کوم چې سلاره ورته جوړه کړم.
د روبوټ جوړونکي افغان ملي ټیم د لسو جنکو سفري اسناد برابر شول چې د کابل ښار د غیر یقیني صورتحال او په ایرپورټ کې د ګډوډۍ باوجود د قطر سر ښار دوهې ته تلونکي الوتکې ته په ختلو کې بریالی شوې. د جنکو ته لاله وړاندې امریکایي پوهنتون کې د زده کړو لپاره د سکالرشپ یا بورس وړاندیز شوی، خو لا هم دوی د خپل راتلونکي په اړه کوم خاص پلانونه په پام کې نه لري. د دې ټیم لږ تر لږه نورې 15 غړي لا هم په افغانستان کې دي چې د وستلو لپاره یې د رینو هڅې دوام لري.
زه د اوکلاهوما ښار اوسیدونکي یو موریم، هیڅ تجربه نه لرم، خو دومره به درته ووایم چې زه به مایوسه کېږم نه او تر هغې به په آرام نه کینم چې دوی ټولې مې ژغورلې نه وي.
اوریدونکو او کتونکو، بیا هم تاسو ته چې دغه رپورټ زوړ وو، په 2020 کې چې کله افغان طالبانو کابل ونیو او د افغانستان د روباټیک ټیم د جنو هغه له افغانستانه ووته، نو په هغه وخت کې دغه رپورټ مونږ جوړ کړی وو. نو دغه معلومات دي کې زړه دي او اوس هم پر دې راځو چې د پروري یو لسمه هغه په ساينس او ټیکنالوژي کې د خزو او جنو د لاسترولنو په توګه ومنځل شول چې دوی دغه کمی لاسترولنی د هغه ومنځي. خو په داسې حال کې په افغانستان کې د جنو په تعلیم باندې چې شپږم ټولګي نه پور سری په هغه بندیز دي. تنها سبو لومبه هم تاسو سره زما نورې پوښتنې هم لرو، خو لومبۍ پوښتنه چې ما کوم اوریدونکو کتونکو ته هم یو خو دی، دغه دا چې د پروري په یو لسمه باندې افغانستان او جنوب افریقا میچ وو، په هغه کې افغانستان ماتې وخوړله، نو په هغه خلک ډیر خپه وو کنه؟ د جنوب په تعلیم چې کوم بندیز دی په دې باندې افغانان ډیر خپه دي.
متاسفانه وقت خدا چې پاکت کې ډیر خپه او آتا کېدای چې 99% افغانان په دې باندې خبرم نو چې یو لسم د فبروري په ساينس کې د جنوب او مېرمنو د ونډې نړیواله ورځ چې ملګر ملتونو ته خو هغه هم د دې لپاره چې دا جنی واڅي مېرمنې واڅي چې ساينس کې ونډه واخلي دا ورځ منظر کیږي. خو وقت دا و چې په کرکټ ډېر خپه و او ډېرې باسن پرې کوله د جنو د ساينس په اړه باندې تقریبا هېڅ باسن نه کړه.
دا څومره خطرناک خبره ستاسو په خیال باندې؟
زه فکر کوم دا خطر اندازه هغه وخت معلومول دي چې موږ اول یو په دې اړه باندې یو څېړنه او سروې وکړو. خو که د خطر د اندازې نه لري را دي، خو تاسو اصلي ستونزه دا ده چې په ټوله نړۍ کې د ښځو ونډه په ساينس کې یو په دریمه ده. معنا دا چې 30-35% پورې ښځې په ساينس کې دي او په تیره بیا په افغانستان کې او په مخبوده هوادونو کې دغه سلنه لا هم پسې کمه ده، تر لسونه کمه ده. د دې بیلابیل لاملونه دي، یو نه دی، یو لامل هغه کلتوري باورونه دي، زاړه باورونه دي چې پکلي کارونه ښځې نشي کولای. نو بنان په ښوونځیو کې هم حتی کله کله په غیر ارادي ډول باندې استادان جنو ته وایي چې تاسو به معلمان سئ یا به ډاکتران سئ. نور داسې تخنیکي ساحو کې چې که حتی مېرمنې یا نجونه علاقه موخي، دوی وایي ورته وایي چې ته خو ښځه یې دی، تا په دې کار باندې څه دی. ما لور خپله په پراک کې هستوي ټکنالوژي کې سبق وایي، هغه ته اکثره د موږ خپلوان دوستان ته چې پوښتنه ونه کوي ته چې څه وایي ونجلې هستوي ټکنالوژي ته ګوره، هستوي ټکنالوژي ته ګوره. دا یو ناسم باور ده او دا ناسم باور د موږ له روزنې نه رامنځته کیږي. موږ باید منهج د پلرونو په کورونو کې دغه روزنې دا بنسټ بدل کړو، خپل اولادونو ته، زمانو ته، لونو ته، دواړو ته دا په ذهن کې ورکړو چې ښځې یا مېرمنې د سړو په شان تخنیکی برخو کې زده کړې کولای شي، تخنیکی برخو کې کامیابېدای شي. یو مشکل دا ده چې په دې برخه کې رول ماډلونه کم دي. د ښځو مثلا په فیزیک کی کزه درتون چې مارشته ده خلک سړی انشتاین نه پیغم اوپن هایمر دا وا زخت ډیر خلک دی خو د میرمنو په ساته یوازې مثلا ماری کیوری ده نو دغه رول ماډلونه چې کمی دا انسان په سایکولوژیک ډول باندې لاغرشتي سره علاقه را کمی خو برعکس مثلا په ټولنیز علوم کې یا په ادبیاتو کې د میرمنو رول ماډلونه زیات ډیر شاعران میرمنستا سیاستوال میرمنستا نو هغه جون هغه د رول ماډلو کمایم دا دی اړه باندې باید موږ من هیڅ دی ولې داینو جون ته وایي چې مثلا ماری کیوری په شکل باندې هم ساینس والی په تاریخ کې موجود وي او وسمستا په نړۍ کې تاسو کوګوري ډیر ریسرچ بنسټیز ریسرچونه چې خصوصا د میرمنو د صحی یا د روغتیایی مسایلو په اړه ډیر هغه رهبری کوي نو دغه په اړه باندې له ماشومانو سره خبرې کول په کار دي د سایکولوژي دې ته اماده کول په کار دي او له معلمانو نه دا یو ډیره جدي هیله ده چې لطفاً میرمنې ما ډسکریج کوي چې ورته وایي ته میرمنه یې د تا یې په تخنیکي کار څه نو دا هغه اصلي بیخ د ریښه د جنجال په هغه کې ده نو دا چې څومره تاسو ویل څومره خطر ده ټولنې خو هغه وخت مخته ځي چې یوه میرمن باسواده شي که نه که یو سړی باسواده شي خو پخپله یو شخص ته د ځان د کریر دپاره یو څه کړي خو که میرمن باسواده شي ټول فامیل ورسره باسواده کوي چې فامیل باسواده شو ټولنه باسواده کی نو اوس که دا میرمن بیا انجینر ای یا باستوي فزیکدان ای یا بیولوژیست یا کیمیادان ای دا بیا د ټول فامیل ورسره په همدې شکل باندې باسواده کی البته ساینس سره علاقه پیدا کی او بیا سوکه سوکه دا خپل ټولنه هم دې علاقې ته سوکه سوکه لاره برابر
سم او بیا هم از اوریدونکو کتونکو ته ویم چې ملګری ملتونه هم وایي چې کما د خزو ونده ده هغه ډیره زیاته مهمه پر دې هم د چې کما راتلونکو نړۍ چې با په کم شکل کې اوس را مستکیږي نو پغه کې با د ساينس او ټیکنالوژي دور دی نو هغه چې په دغه کې باید خزي لسړو سره برابر وي نو دغه سي د سړي د نړۍ چې کما اساسي دي د نړۍ کې چې څه موجود شایان دي چې پاغه کې د خزو د سړو مر برابر ونده وي نو سابسه با تاسو راځم څو مورز د چې ما دغه پوسټ کړی دی چې موږ با په ساينس او ټیکنالوژي کې د خزو په رول باندې خبرې کوو او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د جنو په تعلیم باندې بندیز دی شپږم ټولګي نه پورته نو اکثر څوک لیکي چې تاسو په اپسټین باندې خبرې ولې نه کوئ تاسو چې کومه دی په پلانکیسیز باندې ولې خبرې نه کوئ تاسو په دې سیز باندې خبرې ولې نه کوئ نو دوی دا سوچ کوي چې ګینې دا موږ د یوې ټولنې یا د یو قام یا د یو ملک د بدنامولو لپاره دا پروګرامونه یا دا خبرې کوو نو دغه خلکو د څه وایي چې ستونزه خو په دغه باندې نه حل کیږي که پرس که موږ په پردو مسلو باندې پردو کیسو باندې خبرې کوو باسونه کوو نو هغې نه بس موږ خپله مسله حل شي
د بل مرغ زبن په ټولنه کې منفي سوچونو ته ډېر زیات د خلکو پام دی دا د موږ دا نشو ویلی چې دا د خلکو په کې ډېر هغه د موږ کوو کورو دا سل کل یو پیړۍ نه ډېر په افغانستان کې داسې یو حالات راځي چې یو دور ښه وي په کې ترقي کیږي تعلیم ته مخه کوي خلک لکه د امان الله خان د وخت نه که موږ وګورو د هغې پسې سمدلاسه داسې یو یو رژیم رشي چې هغه بیا دغه ټولې لاسته راوړنې د منځه وړي او بیا هېواد د تیارو سره مخ کړي بیا هغې د وروسته بیا یو داسې یو حکومت رشي چې هغه هلې ځلې وکړي هغې نه وروسته بیا داسې لکه جهادیانو په نوم داسې یو ډلې راشي چې اته تنظیمونه په یو ملک او اته تنظیمونه په بل ملک یا هغوی په افغانستان کې ټوله ورځ جنګونه او دربدري او دغه بیا دغه سی یو ښه حالات راغی موږ وګورو هغه کوم ښه حالاتو کې چې هلته ډېر زیات خلک دې ته لیوالي چې د هغې خویندې میندې تعلیم وکړي او تعلیم ته هغې ته اجازت ورکوي اکثره ځایو کې چړي ښځې تعلیم کوي د افغانستان خلکو باندې که حالات ښه شي دوی په امن کې پرېږدي دوی ډېر زر ترقي کوي خو د بده مرغه موږ په ډېر زر ډېر ناوړه حالات راځي او دا ډېر په ورو ورو کار شوی دی د افغانستان په خلکو چې اوس بالکل هلته دغه شعور د منځه تللی دا تاسو مخکې د طلحه صاحب نه پوښتنه وکړه چې خلک ډېر ټکر کړ په بایللو خفګان ظاهر کړی دی که د ښځو په د تعلیم نه بې برخه کېدلو د ټولنې نه د کار او د ټول هغه بنسټیز حقونو نه بې برخه کېدلو. موږ چېرته وانه ولیدل چې سړی واقعا ډېر په یو دوه یا د ګوتو په شمار خلکو که په دې یو خفګان هغه په سوشل میډیا ښودلی داسې د دې لپاره چا مبارزه نه ده کړې آواز نه ده پورته کړې. په افغانستان کې موږ ډېر زیات خلک دي هیڅوک د دې لپاره آواز نه پورته کوي. درالې چې دا د یوې نجلۍ د تعلیم نه بې برخه کېدل د هغې فردي شخصیت ته زیان نه رسوي بلکې د ټولې ټولنې ته زیان رسوي. د ټولنې پرمختګ، سیاست، تخنیک هر څه کې ټولنې ته زیان رسیږي. خو لا تر څو د افغانستان خلک بدبخته نه، زموږ خلک یا خو ډېر په بدبختیانو کې ګرفتار دي، چار څه دی دوی نه غواړي یا نه کوي، یا په هر دلیل چې دی د ښځو حق لپاره هېڅکله دوی آواز نه دی پورته کړی. دا هغوی دا ګڼي چې ښځې دی په کورونو کې بهتر دي. په دې توګه دغه ټول بدبختي د دې خبرو د لامل دی.
سم تنها صاحب، ستاسو وختي زما خبرې کې دین تاسو ویل چې جونا یا خزی رول ماډل داسې نشته په ساينسي نړۍ کې. خو اسې ما دا تپوس کوم چې او تاسو دا خبره هم وکړه چې په خاص توګه مور پلار هغه خپل بچی نه انکرج کوي، نه تشویق کوي چې هغه ساينس ته لاړ شي، په خاص توګه جونا. نو ما پوښتنه دا ده چې د بیا په افغانستان هرات کې چې کومه د روباټک ټیم وو ډله وه، په هغه کې خو زیاتره جونا وي. او ما چې څنګه وختي وویلې چې په دې شپږو کال کې ما صرف د دوی دا کار کته، نو دوی دومره ډیر کار کړی دی. څه وایي چې دغه څه وجه ده چې افغان جونا، پښتني جونا په ساينس کې دومره مخکې دي؟ یو دویمه دا خبره تاسو خپله هم وکړه چې ستاسو لونه هغه هم په ساينس ډګر کې زده کړې کوي. او درېمه پوښتنه دا ده که پرس که دغه جونه پرېښودل شوی وي، نو څه ګوري چې دوی نه به څه څه جوړ شوی وي، دوی به څه کارونه کړی وي؟
د روباتیک ټیم په اړه باندې زه وایم کله کله داسې ده چې یو فرصت داسې برابر شي چې هغه د استعدادونو ودې ته یو ظرف رامنځته شي. دکې چک نه سه چې موږ روباتیک ټیم پیغلې ډېرې با استعداده وي، چار جای دي، خدای دې آبادې لري، خدای دې اوبه یخې ډوډۍ ګرمه لري. هغه یو د یو اس آی ډی پروژه وه د امریکا سفارت لخوا تمویلېده. نو هغه لځکه ښه وده وکړه لځکه هلته مالي منابع موجود و. په جمهوریت کې حتی د افغانستان په ټوله بودیجه کې تر اخره پورې د ساینس او څېړنو دپاره کومه ځانګړې بودیجه یا کوډ موجود نه و، چې دا په خپله ښیي چې هغه لیوالتیا څومره کمه وه. دا خبره ما د جمهوریت وخت کې هم څو وارې کړې وه میډیا او ملګرو دوستانو ته چې ساینس په خپله په هوا نه راځي. یو څوک به صحیح دی چې دا وړتیا لري چې ساینس زده کړي، ساینس وکړي، خو هغه منابعو ته اړتیا لري، او هغه منابع هم مالی هم معنوي دي. مالی برخه یې دولت په غاړه ده، معنوي برخه یې د عامو خلکو په غاړه ده، زما په غاړه ده، ستاسو په غاړه ده، د اغلې صافۍ په غاړه ده، ټولو په غاړه ده، د هر شخص په غاړه ده. نو د کیسه څنګه چې دا د روباتیک ټیم باندې ډیر مخ په ډیر خطلله و، ډیر مخ په تلوي حالت ولې د سرامنس سو چې دوی ونته ولا سو کولای سو یو کوم په افغانستان کې وسال څنګه ده. دې تر څنګ واقعي تاریخ دا ده چې د هر نظام په افغانستان کې راغلی ده، هر څوک راغلی، یاري راغلی، یاري بد راغلی دي، یا وس طالبان غوندي دي، یا مخکې جمهوریت غوندي، دا خلک څوک دي؟ دا خو له مریخ نه راځي، له سپوږمۍ خو نه راډیسند کیږي، همدغه د افغانستان خلک دي، دغه افغانستان وګړي دي، دغه وګړي چا روزلي دي؟ خو ما تا روزلي دي. د بیا هغه مخکې چې ما اوله خبره وکړه، د مور او پلار مسؤلیت ده، موږ دا خلک د خپل اولادونه په یو سالم فکر باندې وروزو. هېڅ دې ته اړتیا نهشته چې خلکو نو کیلې وکړو چې ولې څوک دفاع نه کوي. چې نسل روغ وي، نسل ګوري، ډېر زیات وږي هېوادونه په افریقا کې شته چې د بېګا ډوډۍ، خو امغه د ساره د بیګاډ وډو نه را پری کوي ساينس او ټیکنالوژي د ودی د
استاسو د خبره په تایید کې د پاکستان د ډان رسپان یو پروګرام او د ما کتنو پاغه کې غا کوربه چې کم دی ضرر کوړو هغه دا خبره کوله چې په پاکستان خبره کوله په پاکستان کې چې په ودونو په غم خاده چې څومره خرچه کیږي دومره په ساينس پای نه کیږي نو ساينس دومره لومړیتوب نه ورکول په پرمختللي پرمختلونکو هیوادونو یا ډیولپینګ کنټریز چې څنګه وایي ترقی پذیر ملکونو کې افغانستان پاکستان نو څه ګوري چې په دغه سه هیوادونو کې ساينس ته توجه نه ورکول دا څومره په تاوان تمامې دي چې په خاصو کې موږ بیا هم د خزو د جنو خبرو کو
ته چې دا مومن سره کتا سره غواړي په استمې پیړۍ کې د نړۍ په اقتصادي سیاسي او ټولنیز معادله کې یو مهم ضریب پاتې سي هغه د پاره یو لار موجوده ده هغه دا ده چې تاسو باید په ټیکنالوژي ځان سمبال کړئ نن سبا کوم هیوادونه چې اقتصاد غښتلی ده پوځ غښتلی ده په موږ تاسې باندې حکومتونه په ډېر اسانه بدلوي رابدلوي هغوی بل هیڅ غټ ظرفیت نه لري له دې پرته له دې چې دوی په ساینس باندې پانګونه کړې ده ساینس زده کړی ده او دغه شی په پیسو پورې مړه نه لري عربي هیوادونه پیسې لري سعودیان پیسې لري اماراتیان پیسې لري قطریان پیسې لري خو د نړۍ د سیاست اقتصاد او ټیکنالوژي په معادله کې تقریبا په هیڅ په ذریب حساب نه دي او علت دغه ده چې یوازې پیسې نه دي اصلا د سایکولوژي انساني سایکولوژي باید د ساینس زده کړې ته اماده شي موږ تاسې په سیمه کې له ډېر مودې راهیسې مشکل دغه دی چې د ساینس د ترویج دپاره د ساینس د زده کړې دپاره د ساینس د خلک د ساینس سره د آشنا کولو دپاره اشخاص من حیث د مور و پلار من حیث کلی د مشر یا ما غوندې کس یا تاسو غوندې کس اصلا خبره نه پوهېږي د ساینس کیسې د پیتاو کیسې موږ ته تر ساینس ډېر خوند راکوي نو د موږ اصلي د ستونزې پیغ په روزانه کې ده او دغه باید له پیغه بدل کړو
سم ساپه سبا تاسو د تنها سب خبرې واورېدې څه ګوري چې په دغه ټولنه کې څومره وخت انرژي اغه د خزه کنټرولولو ته ورکل کیږي چې نن خزه کټواکو کو نن خزه بارتر وته نن خزه چې کوم دی هغه د غختنو کړ چې مل دی په جرګه کې برخه راکړل شي چې دوی څومره وخت او انرژي په دې باندې مصرفوي چې خزه کنټرول کړي آیا دومره انرژي دوی په ساينس او ټیکنالوژي باندې لګی کنه ټولنه
ته وګوره بدبخت انا زمنګ ټولنه یو نرواکه ټولنه ده سړی دې خبرو ته پام نه دی او خزه ته دا ویل کیږي چې دا د خزر د بشور وړلو یو ماشين په توګه هغه ته کتل کیږي هغه ته دا وخت نه ورکړي او نه دا اجازه ورکړي چې هغه ووزی تعلیم وکړي خوانځي ته لاړ شي نو همدا دی چې داسې حالت دی زه خو هر تل وایم دا خبره بار بار مونږ ته چ ناکامورا د جاپان راغې مونږ ته یالي وستل په افغانستان کې او زمونږ خپل خلک کچاور ته پیسې ورکړې کچاور ته د انجیو په نوم فند ورکو او خپل هغه کوستو مسو کې کار کوي کنه هیڅ هم نه کوي یوازې نه چې دوی ته یې هغه صرف دا دی چې کاخذ په جرمني کې هم ټکرایل ریکو دوی ټول ورځ هغه پسې منفي خبرې کوي کاخذ په مقصد یو افغان خزه چې هر چیرته خصوصا کده دوی د قوم خپلې نو هر چیرته خپل پزړه غختله ژوند کی یاغه کم کویدات یا کم لاین چې دوی خپل کاري نه سرغړاو نه وکړه هغه په خلاف ډیر خپل یو لاس आवाज پورته کوي خو هیڅ کله د خپل بقا لپاره د خپل ټولنې لپاره د خپل خلکو لپاره د سپیو لاس اواز نه دی پورته کړی خپل هم منګانه وی چې هغه د ژوند باندې بداغیزه نه کوي بدبختانه د ټولو ناول د هغوی په ژوند ډېر بداغیزه کوي کمریم ډېر الکان سړیان مري دواړه طرف نه جنګ دوی دخیل وي دوی وژل کیږي نو د بده مرغه د دوی که دغه خپل ست سرزوریانې څه بد رواجونه که دوی پرېښودل او د یو انسان په توګه خپل هم تعلیم ته کوشش وکړو او خپل د کور کې چې څومره خویندو میندې د دوی د لاس لاندې دي او د دوی د اجازت پورې تړلې دي، هغوی ته هم د یو انساني ژوند لپاره هغه ټول هغه انساني حقوق ورکړي تر څو په ساینس او په ټکنالوژي سنبال شي. اوس په دور کې په ټوله دنیا کې که جنګونه هم کېږي همدغه ټکنالوژي پکې مخکښه ده. دراله چې په افغانستان کې سم نشته، موږ هغه یو ډله روبوټ ساز جنه کې لرله یا دغسې یو څو تنه موږ لرو اوس په فعلني په اوس وخت کې. دراله چې موږ مخکې د پولیټکنیک په نوم یو اداره پوهنتون لرو چې هغه کې هم ډېر زده کوونکي ښځې او سړي وو، هلکانو کابل پوهنتون کې هم انجینیري فارمیسي او همدارنګه ساینس پوهنځی چې ډېر زیات سټوډنټ لرله، شاګردان لرله ښځه او سړی کې. خو اوسني وخت کې چې موږ ګورو داسې څه پرمختګ نشته، ورځ په ورځ په ځای دی چې زمونږ ټولنه پرمختګ کوي، ذهنونه خلاص شي او د یو انساني ژوند لپاره دوی هوډ وکړي، د بده مرغه زمونږ ټولنه نوره وروسته پاتې کېدلو ځي او د تعلیم نه به برخه کی.
سم اخري شي بي دي تنها سبب د دې برخه اوس دې ترزو چې د حل لار سکه دي شي او دا وخت چې کوم الکان او جونا سړي مور پلار ساسي غغوري هغه ته څه وای چې ساينس او ټکنالوژي څومره مهمه ده او پر ځای د دې چې یو بل ته ردی بدی ویل کیږي، پر ځای د دې چې د ښځو مخه نیول کیږي، په ټولنیزو رسنیو کې ټرولینګ کیږي د ښځو، نو دغه خلکو ته څه وای چې دا وخت څومره مهم دی؟ په 2018 کال دی او تاسو ګوري ایدا او اوس خو داسې ساینس پوهان و چې داسې یو سیز را روان دی چې هغه به ای هم وروسته پاتې کی، مصنوعي ځیرکتیا به هم وروسته پاتې کی. نو په داسې حالاتو کې پښتنو ځوانانو ته، سړو ته، چارواکو ته، واکدارانو ته څه وایي چې ساینس او ټکنالوژي څومره مهمه ده دا وخت کې او بیا په دې کې د ښځو رول څومره مهم دی؟
لومړی خو دا چې که په یوویشتمه پیړۍ کې څوک غواړي له فردي نه ټولنیزې بیا تر هیواد پوری خپل وجودی فلسفه ثابته کی، هغه د پاره همدغه یو لار موجوده ده چې هغه ساينس زده کړه، د ساينس په اړه باندې عامه پوهاوی زیاتول دی، د ساينس په اړه باندې د خلکو په مجموع کې او په تیره بیا د نجونو په وده په برخه اخیستلو کې کمپاین کول دی، او دا کمپاین له کوم ځای شروع کیږي؟ له کور. یو مور او پلار هیڅ وخت باید خپل اولاد، خصوصا ښځینه اولاد، دې باندې ونه رټي چې ته ولې غواړې په راتلونکي کیمیا دانه سي یا فزیک دانه سي یا بیولوژي دانه سي. دا یې تا کارونه ده. ښځه باید معلمه وي، ښځه باید ډاکټره وي، نور څه باید ونه. ټولنې خو یوازې په ډاکترانو، په معلمانو که په مخ تللی، ځکه ډېر هیوادونه دي د دنیا کې چې یوازې معلمان تولیدوي، کولای شي یو هیواد ټول دنیا ته معلمان تولید کړي، ټولنې په بل پرمختګ نه کوي. دا د والدینو تر ټولو د انسانانو د ذهني او فکري جوړښت او لومړنی قالب کورنۍ ده، او په کورنۍ کې واکدار د موږ تاسې پښتنو ټولنې کې مور او پلار دي. که مور او پلار ماشومان دې ته ونه هڅوي، تشویق نه کوي، دوی نه یوازې چې د خپل هیواد بلکې د خپل ځان او کورنۍ وجودي فلسفه هم له منځه وړي. موږ وینو په میلیونونو میلیونونو پښتانه د کرکه دواړو خواوو ته پراته دي، خو د نړۍ په سیاست او اقتصاد او ټکنالوژي کې موږ هیڅ ذریب هم نه یو، ځکه موږ خپل منهج د پلرونو دغه شی نه ده پروموټ کړی. نو پایله له هغه ځای ده او پایم بیرته په همدې ټوله په همدې کورنۍ کې ده چې موږ ماشوم په دې فکر راونه روزو مو وجودي فلسفه تر خطر لاندې ده. کېدای شي شل دېرش کاله نور هم په دې شعرونو میلونو په دې حماسي سندرو مندرو باندې گزاره وسي، دغه نه وروسته بیا نور ذاتي پناهي.
سم تنها سبا که په دې هم لګ رڼا واچو چې د ساينس سره د کلتور او د مذهب چې کوم ټکر دی، دغه ټکر لمن زول دا څومره مهم دي ساس په خیال باندې؟
اصلا ټکر خو هغه وخت رامنځته کیږي چې دوه شیان یو بل په مقابل کې سره روان وي.
خو رامنځته کړل شوی دی، ځینو خلکو رامنځته کړی کنه.
او زما فکر چې په نړۍ کې ډېر دغسې هیوادونه شته چې خپل کلتور او دینی باورونه له ساینس سره موازي ساتلي دي. ډېر ښه مثال اسرائیل ده. دوی خکلک یهودان دی، خکلک خپل یهودی کلتورونو باندې باورمند دی، خو بیا هم خکلک ساینس پوهان دی، خکلک ساینس وال دی. دغه ټکر چې رامنځته کړی ده، هغه ملا رامنځته کړی ده چې هغه یو چا ورته ویلی دی چې وروره، البته که اوس نه ورته ویلی، پخوا ورته ویل سوی دی، په دې خطه کې په دې سیمه کې انګریزانو یو عمر واکمنی کړی ده، بیا چې ماته خوړلې دی، طبیعي خبره ده چې دوی باید دغه خپل غچ له ټولنې نه په دغه شکل باندې اخیستی وي چې دا ټولنه بېسواده وساته او په هغه دینی افکارو کې داسې راګیر وساته چې هر د دوی هغه خپل تعریف سوی دینی باورونه چې هر څه یې باندې هغه کفر د هغه ناروا ده. نو دا کار بالکل دا ټکر را موجود سوی ده، ستا موجود ده، خو دا ټکر فقط مجازی ده، خلکو ګیلاګرو ځواکونو رامنځته کړی دی، دې دپاره چې موږ له دغه اصلي هدف نه راوګرځوي. خو بیا هم دا وایم، ملا د چا څوک د ملا خو 50 کلن له اسمانه نه ده رالوېدلی، خو دا یو ماشوم ده، په کورنۍ کې رالوی سوی ده، بیا مدرسې ته تللی، بیا ملا سوی، بیا بېرته هغه خبرې ته راځم چې اصلي د رغونې ځای کورنۍ ده، او په دې کې تر ټولو اول مسؤول مور او پلار.
سم سپه صاحب، ستاسې نه بس مخریب پوښتنه همدغه ده چې تنها صاحب چې کومه خبره وکړه، کوم لور ته اشاره وکړه چې کېدی شي راتلونکي 1.5 کاله پس که دا ټولنه همداسې روانه وه چې څنګه اوس روانه ده، د ساینس نه لرې ده، ټیکنالوژۍ نه لرې ده، څه باندې 5 کاله وشو په افغانستان کې، شاوخوا 5 کاله پوره کېږي چې په افغانستان کې د نجونو په تعلیم بندیز دی، په خیبر پختونخوا کې هلته کې هم د ساینس او ټیکنالوژۍ ته دونه پیسې نه ورکړل کېږي، په قبایلي سیمو کې هم د 5 جمعات پورې اکثره سکولونه دي، د 5 جمعات نه بره سکولونه ډېر زیات کم دي. نو تنها چې کوم لور ته اشاره وکړه چې په داسې حالاتو کې ښکاري داسې چې 1.5 کاله پس د پښتون وجود ته هم خطر رامنځته شي، څنګه ارزوي په دغه باندې ستاسې خپله باید څه پیغام دی؟ دغه بخري پښتنه وي ستاسې نه
منګه چې اوس ګورو د پښتون وجود ته ډېر زیات خطر پیښ دی. پښتانه دا اوس دور کې ډېر شاته پاتې دي، که څومره کوشش کوي یو څه ډله چې مخکې راشي هغه په انفرادي ډول د منځه وړل کېږي. که منګه یو لاس ټول پښتانه خپل دغه ناوړه دودونه، ناوړه رواجونه، یا دغه ناوړه کم هغه چې دوی لري خپل منځ کې، دا د منځه ونیسي، موږ همدا اوس هم د منځه تللي اسو. که ته شاوخوا وګورې، ټول پښتانه کډوال، څوک افغانستان ته روان دی، څوک د باجوړ نه دی خوا راځي، په ژمي کې دوی ډېر دربدري ولیدله، همداسې ټول عمر زموږ دربدره تیر شوی دی. نو که پښتانه اوس هغه ونی کې د پښتانه ځوانان خپل په علاقو کې لکه تبلیغیان چې ګرځي، دغسې تبلیغ اوس شروع نه کې، چې موږ باید نوې نړۍ سره خپل ځان برابر کړو، او ملایان ته هم باید د ساینس په هکله وپوهول شي چې همدغه ساینس دی چې موږ کولی شو د سوشل میډیا د لارې، د موبایلونو په لارې، د دینی عالمانو ویناګانې لکه د ذاکر نایک ویناګانې اوس ټولې دنیا کې اورېدل کېږي. دا باید ملایان ته خلک وویل شي چې دغه خپله ټیکنالوژي یا ساینس دا اسلام لپاره هم ډېر ضروري ده، مذهب لپاره، انسانیت لپاره، ټولنې لپاره، بقا لپاره دا ضروري ده.
تنها بس دغه برخه زمونږ پای تر رسیدلې ده، خو زما ذهن کې بل پوښتنه هم راله چې که تاسو ګوري د ګاډو نواله تر د سټرالره پورې دا اوس په AI باندې چلول کیږي. دغه راز تیر وستا سو کتل چې جاپان د جنگي روباټونو مشکونه وکړل، نو ځوانانو ته څه وایي چې اوس په پینډزی باندې با دغه روباټونو سره جنگ څومره ګران شي، باید دوی هم په ساینس او ټیکنالوژي باندې ځان سنبال کړي؟
زه فکر کوم که په یوستمه پیړۍ کې یو څوک تر اوسه پورې هم په دې باندې نه پوهېږي چې درې جوړ 15 ډزې باندې نور د تاسو د ژوند وجودي فلسفه نسې تضمینېدای، هغه کس جدي په دې نړۍ کې ژوند نه کوي، هغه کومه بله پیړۍ کوم بله نړۍ کې ژوند کوي، باید بېرته له سره یو وارې د خپل ټول فکر، سایکولوژي، جوړښت، هر څه باندې سر فکر، ځکه د پیوستان پیړۍ کې دې نه پوهېږي. دا سن دلته نه اوسي، دی مجازي چیرته په بل ځای کې اوسي، دلته مازه یو فزیکی موجود ته کته پورته زغری. نو فکر کوم دغه په دې کې هیڅ پوښتنه نه رامنځته کیږي، فقط یو مسله چې څنګه یو کې هغه د هر کار دپاره فقط یو اسانه او اصلي حل موجود ده.
سم سم ډیر زیات مننه ستاسو دواړو قدرمنو مېلمنونو چې موږ ته قیمتي وخت راکو نړۍ منه ستاسو نه ښه وختونه. اردوونکو دا موږ سره له جرمني ساينس پوها ډاکټر محمد تنها او دغه راز له پېښوره موږ سره مدني پالا کندي ساپۍ صاحب هغوی مېلمانو. موږ پر دې خبرې کولې چې د فروری په 11مه په ساينس او ټکنالوژي کې د جنو خزو لاسته راوړنې پر داسې مهال ومنځل شوې چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي د پورته جنو په تعلیم بندیز دی. اوس هم راځو د سپورټس نړۍ ته، او د سپورټس نړۍ کې به په کرکټ باندې خبرې کوو. اوریدونکو د شلوریزا نړیوال کرکټ کپ 2018 هغه په سریلانکا او په هندوستان کې روان دی، او نن ډېر خوندور لوبه وشوه. زیمبابوې آسترالیا ته ماتې ورکړه، کوم چې چمپیون دی هغوی ته ماتې ورکړه. دغه راز تیر ورځ بیا څنګه وختي ما وویل تاسو چې افغانستان ته جنوبي افریقا ماتې ورکړه، او دا وخت چې کومه د پوینټونه دي نو پاغه کې هند په اے ګروپ کې هغه په لومړي نمبر باندې دی. دوه میچونه کړي، دواړه ګټلې دي، او 3.05 نیټ رن ریټ تر دوی دغه سه پوینټونه څلور دي. د پاکستان هم دوه میچونه کړي، دواړه ګټلې دي. نیدرلینډ چې کوم دی هغوی دوه کړي، یوې بیل دی دی. امریکې هم دوه کړي، دواړه بیللې دي. او بیا نمیبیا چې کوم دی دوه میچونه کړي، دواړه بیللې دي. په بل ګروپ کې بیا سریلانکا دوه میچونه کړي، دواړه ګټلې دي. زیمبابوې هم دوه میچونه کړي، دواړه ګټلې. آسترالیا دوه کړي، یو ګټلې یو وبیل. او آیرلینډ به دوه کړي، دواړه بیللې دي. او عمان هم دغه سي، افغانستان هم دوه میچونه کړي دي او دواړه بیللې دي. نو هم پر دې خبرې کو په اسلام آباد کې د کرکټ له خبريالانو سره. موږ سره ایاز رضا اپریدي صاحب هغوی راغلي دي. ایاز صاحب ستړي مشي.
السلام علیکم ټولو کتونکو او اردوونکو ته ډېر سلامونه، ډېر نیکی هیلې.
ستاسو نه مننه. آیا څنګه جوړ سیات خره؟
الله دې ملشه مهرباني، ډېر شکریا.
او موږ سره بل خبريال خټک صاحب، عرفان خټک صاحب هغوی هم راغلي. خدای غوي فریم منګه سمو نو تر هغه آیاس راځو. آیاس نن میچ وکټ کنه د استرالیا؟
جی بالکل، د ورلد کپ 2020 اولنې افسټ زیمبابوې وکړلو، او چې کوم مونږ دا خبره کړې چې آسٹریلیا د ټورنمنټ فیورټ ټیم دی، نو هغه ته شکست نن میلاو شولو. او تاسو که د ورلد کپ په تاریخ نظر واچوئ، که هغه د 500 اوورونو دی او که د شل اووریزو دی، نو آسٹریلیا ډېر زیات ورلد کپونه ګټلي دي. او دا ځل هم که موږ سوچ وکړو، نو د آسٹریلیا په ټیم کې هغه لوبغاړي موجود دي کم چې د دنیا په لیګونو کې د ټول نه ډېر دا وایي.
ایاز ستاسو خبره پرې کوم، ستاسو خبره پرې کوم. دا خدا سره ده چې په دې وروستیو کې پاکستان ماتې ورکړه آسٹریلیا سره، دا غیر وجندي مورال ښکته وکړه څنګه؟
بالکل، هم دا خبره ته زه اتم تاسو یو ډېر خطه پوسو کړو مومن صاحب. د آسٹریلیا ټیم چې کوم دی په نظر کم واچو، د دې په 2020 په کارکردګي باندې یا د 2015 په اخیرینو کې، نو د دوی چې کوم ټیمپرمنټ ته هغه لږ مطلب دی کمزورې شوی دی، چې کوم مورل ورته وایي هغه ډېر زیات کمزورې شوی دی. پاکستان وایټ واټ شکست هغوی ته ورکړلو، هغه د دوی دپاره لکه مطلب دی یو د خطرې خبره، ځکه چې آسٹریلیا په ټیم کې کوم وګورو د دنیا د ټول نه ښه لوبغاړي شامل دي، که د بالینګ شوبه وګورو، که د سپین، او که بیا په تیره چې کوم ماډرن کرکټ دی د دنیا نور ټیمونه د آسٹریلیا نه ماډرن کرکټ زده کوي، نو هغوی ته هغه چې کوم وایټ واټ شکست ورکړل شلو په پاکستان کې، بیا اوس زیمبابوې هغوی ته شکست ورکړلو، نو لکه هغه د دې دپاره یو ډېر زیات داسې یوه خبره ده. که بل طرف ته په ټیم باندې مونږ نظر واچو، د زیمبابوې بیشتر لوبغاړي اوس داسې دي چې هغه د دنیا په مختلفو لیګونو کې لوبه کوي، همدا د آسٹریلیا لیګونو کې یا په آسٹریلیا کې چې کوم ورکوټي ورکوټي لیګونه کېږي، په هغوی کې هم دوی مطلب د شرکت کوي، یا په انګلینډ کې یو خو کاونټي کرکټ کېږي، هغه خو ډېر غټ کرکټ دی، خو په انګلینډ کې چې کوم لیګ کرکټ کېږي یا چې کوم د کلو په منځ کې د ټورنو په منځ کې کم کرکټونه کیږي په هغې کې هم د دوی لوبغاړي ډېر زیات پالش ول. تاسو د ایټلي ټیم به کتلی وي چې د ایټلي ټیم پرون نیپال ته چې کوم سفر کړی بیا نیپال انګلینډ سره
بالکل خبر اوکھلا چھ نیمیبیا ہگی نیپال تا ماتے ورکڑا او نیپال چې کوم دی دغه ته ماته ورکړل دا انګلند ته ډیر سخت ټایم ورکو لکه هغه ډیر مشکل سره مخ کو. نو بل خو بیا د نن زیمبابوې استرالیا ته ماته ورکړه. نو پښتنه دا جوړیږي چې د ماډرن کرکټ یا جدید کرکټ دا کرکټ داسې که او کنه بل څه وجه رستا سي په خیال باري. عرفان زماګ درځي تاسو عرفان زماګ درځي زه فکر کوم چې منګا عرفان سره بیا اړیکه ټینګو. ایاز دغه پښتنه زما ستاسو نه ده
جی بالکل لکه څنګه تاسو ګورې چې په ٹی ٹوینٹی کرکټ کې مونږ کلم داسې نشو ویلې وس دا ټیم کې لکه مخکې به مونږ دا خبرې کولې چې یاره پلانکې فیورټ ته د ورلد کپ د پاره یا د نن میچ د پاره دا فیورټ ته اوس دا خبرې تقریبا په ٹی ٹوینٹی کرکټ کې مکمل سو کم داسې تبصره نشي کولې چې یاره دا ټیم ځکه چې یو لوبغاړی به راشي هغه به ټول میچ چینج کی. تاسو وکتل چې د افغانستان کومه لوبه وشوله بیا مطلب دی نن چې کومه لوبه شوې یا د نیپال او د اټلی لوبې مونږ خبر او یاد نیپال او د انګلند د ټیم چې کوم مونږ خبر او غلا اوس په ٹی ٹوینٹی کرکټ کې داسې مونږ شو ویلې چې دا پلانکټ ټیم فیورټ دی ځکه چې کوم کمزور ټیمونه د حملو په کټلې چې ځکه چې شلو اورو کې به بالر سره بولینګ وکي کنه ټول ورسره سلور اورونی او بیا په هغه سلور اورونو کې هغه بیا مطلب دی چې نن سبا پیچونه بیا د ٹی ٹوینٹی لپاره دا جوړیږي چې خلک انټرټین شي او خلک په هغه باندې بیټسمینان رنځونه وکي نو بالر ځان ډیر په مشکل به بچوي. نو ماډرن کرکټ ته په ماډرن کرکټ کې وځه خبره مونږ شو کوله مونږ چې کوم ایکسپورت یو دا خبره اوس ډیر په وځاحت سره ډیر په وسوک سره نشو کوله چې پلان کوي خامخا یا به موږ په مخ کې به کرکټ کې مونږ دا خبره کوله چې 50-50 یا 60-65 ویر چانس دی یا ډیر چانس دی اوس دا سي نشو ویلې اوس چې کوم دی بس چې کوم ټیم خلو به کوي هغه به ګټي.
بالکل او زه بیا هم خپل اسلام وکم اصل کې اټلی په لومبي ځل باندې په نړیوال کپ کې مخته راغله بلکې زبداوی مچ ما د اټلی مخ کې میچونه هم نه لګتلې او پړمبي میچ او نیپال ته ماته ورکړه او نیپال دا غینا یو ورځ مخ کې انګلستان چې د سلګونو کالو د کرکټ تاریخ لري هغه ته ډیر سخت هغه ورکو. نو پښتنه هم دغه وچی نیو نیو ټیمونه راځي او بیا هم د تاسو مچ اټلی په لاسو وکټو باندې دغه میچ د نیپال نه وګټه او دوړو نو راوتی اوپننګ تھا او دوړو هغه سکور پوره کو او په دیلسم ورکه کنا یاس دغه میچ وګټو
جی بالکل همداسې ده او داسې یو ریکارډ یو خو ته کې خو چکی دی چې د کرکټ خو تاریخ ډیر تاسو لکه څنګه چې د انګلند رکټ تاریخ دا رنګ کرکټ ډیر اوږد تاریخ دی خو داسې ریکارډ کې خو چې بیا به هر یو ملک یو دورونه پیدا وي دواړه به په نران وي او دا رنګ به په لاسو وکټو میچ ګټي نو داسې یو تاریخ کې هم ځان دواړو راوستو چې مشکل ده چې ځوان چې په ډیر عمر کې به سوب مات کی.
آیا اوس دې تر ازو پاکستان فیصله وکړه چې هغه به په 15 د فروری باندې د هند سره لوب کوي ځکه چې د نمخ کې غوول چې موږ بنل لوبېګو د هند سره څنګه اوریدونکو کتونکو ته به هم معلومات وي چې په دې وروستیو کې د بنگلاديش لوبډالا د نړیوال کرکټ ټورنمنټ نه یا دغه کم ټرافي چې روانه ده 2018 شلوریزا کپ د دینه ویستلو دغه نه روسه بلنجرا جوړه شو بیا پاکستان ول چې منګه میش نه کو د هند سره. نو ایاز څنګه ګوري دغه فیصله تر پاکستان او د سره به کرکټ ساسو په خیال څومره خولې شي دغه ټرافي دغه کپ څومره خشي دغه میچونه
تاسو ته کپتی په دې باندې موږ مکمل خبرې کړو تقریبا ډېرې خبرې موږ په دې باندې کړو چې دا میچ دی وشي او زموږ هم همدا ارمان او دا کوشش وکړو تاسو ته پتی وي زه خو په مشال ریډیو ته کریډیټ ورکم ځکه چې مشال ریډیو باندې موږ دا خبرې وکړلې او دا مو ویل چې ان شاء الله امید دي چې دا میچ به کیږي او ما غواړم چې زموږ خبره صحیح ثابته شوله او سبا نه بل سبا یعنی د اتوار پورې به د پاکستاني وخت مطابق 6:30 باندې دا میچ په کولمبو کې د پاکستان او د انډیا ترمنځ کیږي. مینه محبت ورسره ډېریږي بل زبا دا خبر او کوم کيو طرف ته لوګا د امن نشانيان نن سبا دا مسله ریو نیوم راوړي سریلانکا یو غریب ملک ته او د سریلانکا مطلب د ټول د معیشت دارومدار په ټوریزم باندې دي آل تک کی مطلب د خلکو غټي په ټوټلو کې بوکینګ کړي واغه منسوخ کېدو ورسره ورسره مطلب د سریلانکا نور مطلب د ټوریزم خلکو ټیکټ یې اخستی وي نو مطلب د یو طرف تک مطلب د پاکستان د انډیا او ورسره آی سی سی ته فائدہ ویل کولی شي نو بل طرف ته په دغه میچ کولو باندې سریلانکا کرکټ بورډ چې یو غریب کرکټ بورډ دی او یو غریب ملک دی نو دا هغوی معیشت ته هم په مطلب دی ګټه ورځي نو مطلب دی دا واړو چې دا میچ وشي او دارنګه دا میچ وشو کیږي به د خیره سره خو که باران پکې مطلب دی اړیکه وانه چوله ځکه چې په دا ورځ باندې بل لږ شان د باران چانس هم وي نو که باران دا میچ رکو نه کړلو نو خلک به هم ته خوند واخلي او نیک په نیغ حالته کتونکي چې کوم په سټېډیم کې هغوی به هم ته خوند واخلي او زموږ
افغانستان په لوبډله باندې جوړ نظر وی نو تاسو د نړیوالو رسنیو لپاره هم رپورټینګ کوئ ځکه سر ساس رپورټونه ګورم نو دا راته وی چې افغان کرکټ لوبډلې چې کم لوب وکړه د نیوزیلند خلاف هغه میچ څنګه ارزوي او بیا په خاص توګه د جنوبی افریقا خلاف چې کوم دوه واره میچ سوپر اوور ته لاړې او بیا د ګربز اخیری اوور کې چکی نو بیا کیچ څنګه ارزوي د غر صد افغان لوبډله څنګه ارزوي
مننه مومند صاحب افغان لوبډله تر دې دمه بدی لوبې نه دي کړې کته هم لومړی لوبه دوی د نیوزیلند پر وړاندې هغه څخه ونه کړه کوم چې په کار وخت په دوه ملوبه کې د افغانستان کرکټ لوبډلې چانس وو چې دوی د غلوبه وګټي خو د دوی یو څو تیروتنو د غلوبه د دوی د لسونو نه وباسله په لومړیو کې خو نور احمد تاسو ولیدلې چې نور احمد هغه چې وخیارتوب ونه کړو کوم وخیارتوب چې د عموما په لیګونو کې کوي ځکه په درې بالونو دوه رنز پکارو نو د بیا هم هڅه وکړه چې دویمه منډه وکړي او همدغه لوبه چې فینیش کړي بیا اصرار صاحب سوپر اوور ته هم راځو راشد دومره مشهور کرکټر دی تجربه لري د پخپلا باندې سوپر اوور ولې نه کوي او محمد نبی چې کله هم اوپن نه دی کړی دی سوپر اوور ته محمد نبی ولې را باسي دا هغه تیروتنې دي افغان لوبډله له بریا لري وساتله
ارفان دا هم راته وایي چې موږ ګورو په نورو لوبډلو کې که د هند لوبډله دا پاغي کې ځوانان دي تر دې پورې چې روهیت شرما اوس پورې ډېره ښکلې لوبه کوي ډېره تیزه لوبه کوي خو د هغې باوجود هغه په شل ورځه ټیم کې نشته دی ویراټ کوهلي چې کومه دی هغه پکې نشته دی دغسې بیا که تاسو پاکستان لوبډله وګورئ په هغې کې هم ډېری نوي ځوانان راغلي تقریبا هر لوبډله کې د آسټرېلیا ګوري د انګلینډ ګوري نو کوشش دغه شوی دی چې نوي لوبغاړي هغه راولي او په خاص توګه شل ورځه کرکټ ته نو دغه څنګه ګوري په افغان لوبډله کې که څه هم موږ ګورو نبی یو نیم اننګ کې خو کی خو په بل میچ کې بیا غسی نه وی نو دغه ته څنګه ګوري چې افغان لوبډله ځوانان ډیر کم لري یا نه وی لوبغاړي
افغانستان په لوبډله کې دا ځل هم ځوان لوبغاړو ته په سکواډ کې ځای ورکول شوی لکه څنګه اسحاق رحیمی دی همدارنګه بیا نور افاس هغه الکانو ته ځای ورکول شوی خو د بده مرغه دغه الکان لوبول کیږي نه په دوی باندې باور نه کول کیږي د دوی تمامي تمرکز چې دی هغه په تجربه لرونکو لوبغاړو دی که څه هم دغه تجربه لرونکي لوبغاړي ازمایل شوی دي لکه فضل حق فاروقي را واخلې دی څو څو واري ازمایل شوی دي چې دی د ډیپ اوور بولر نه دی خو بیا هم دته په اخره کې اوور ورکول کیږي همداسې نور هم لوبغاړي دي چې هغه ازمول شوی دي نتیجې نه دی ورکړي خو بیا هم په دغه لوبغاړو باور کیږي او همدغه ته مهم جامونو ته یا مهم ایونتونو ته په لوبډله کې راخستل کیږي
سما ایاز تاسو نه دغه پوښتنه چې تاسو د پاکستان لوبډله څنګه ارزوي څنګه ګوري او دا خبري هم رواني دي چې باید فخر زمان ته ځای ورکړل شوی د بابر اعظم په ځای باندې بابر اعظم ته څومره موقعي ورکړل شولي فخر زمان یوازې په آسټرالیا خلاف خلو بونکړه دوه میچونو کې نو دغه سره دغه سلوک کول څنګه ګوري تاسو
جی زه خو به دا خبره وکړم چې کومه پوری د پاکستان د بابر اعظم خبره وکړي. بابر اعظم خو تیر میچ کې لندنه کړی دي او دا هغه چې کوم ټیمپرمنٹ دی اوس بلک ډیر خوشوي وي. خو که مونږ سوچ وکړو پاکستان ټیم کې د فخر زمان ضرورت شته دی. ٹک تا چی فہیم اشرف پا آخری کی د چکم میچ کرے دے چکی ہوا جی دی پاکستان باندی میچ گٹلے دے دن در رین خلاف خدا غب پر ٹیم کی وہ ضرورت نہ جوڑی گی سکتے پاکستان سارا بولنگ دیر زیاد تے اور تیر ظلم اغنب بھی ٹیم کڑلو اور نی بالنگ کڑلو نو مقصد دا ہے چکا دا غب پر زیب باندی خواجہ نافتا یا فخر زمان تا موقع ورکلے شی اور زخو پدا ہم چکم وکر کی پر دے عثمان خان دا غب پر زیب باندی خواجہ نافی زکا چی صاحب زادہ فرحان ہم کیپنگ کولے شی اور خواجہ نافی چکم دے اہم وکٹ کیپر دے نو پکار دا دی چی مطلب دے دو تا موقع ورکلے شی محمد عثمان اگر رنگ کرکٹ نہ کیوی لگا سنگا چی خواجہ نافی کیوی یا مطلب دے فخر زمان کیوی
خٹک سے بوستا سونا دا پختنا دا چی تاسو سنگ گوری تاسو پاکستان لوبڈل سنگ ارزوی سنگ چی وقتی ما خبر اکرلا چی بابر اعظم کچا ہم 50 رنزو نو کل خو ډیر بالونه هم خراب کړل. زما په خیال و ډیر شو که څونه بالونه باندې د 50 رنزونه جوړ کړل او هغه ډیر وخت پس بل خو بیا فخر زمان دی پر لپسې خلوبه کوي. خو دغه دوه میچونو کې استرالیا خلاف چې کوم سیریز په هغه کې خلوبه ونکړه. دین علاوه که تاسو وګورئ نو شاهین هم په فارم کې نه ښکاري. شاهین هم بالینګ دومره ښه نه دی. نو څنګه ګوري چې ستاسو په خیال باندې چا ته موقع ورکول پکارې پاکستان لوبډله کې چې په خاص توګه د هند خلاف چې خلوبه وکړي ځکه چې په فخر زمان تیر وختونو کې هم د هند خلاف خلوبه کړې ده.
مومن صاحب داسې ده چې کله یوه لوبډله بریالی کېږي نو هغوی کمې وطن یا کم ویک پوینټس چې دي هغه پټ ساتلې کېږي یا هم پټ وي. بابر اعظم باندې که مونږ هر څومره خبره کوو هغه هغه به همغسې خپله لوبه کوي چې څنګه د هغه زړه غواړي یعنی ورو لوبه که نه. که چېرته مونږ فخر زمان لوبډلې ته ان کوو نو د بابر اعظم په ځای ولې ان کوو؟ عثمان خان مونږ سره یو ریګولر وکټ کیپر هم نه دی. پاکستان په لوبډله اوسنۍ لوبډله کې درې وکټ کیپران تللي دي او یو ترې هم نه جوړېږي. یعنی یو پراپر وکټ کیپر مونږ محمد رضوان ورته آل ریډي ډراپ کړی دی.
دغه څنګه وبخې د محمد رضوان څنګه د د پاتې کول څومره بده واک ستاسو په خیال باندې؟
ډیره بده ده ډیره بده ده. محمد رضوان ریسنټلی پرفارمنس تاسو وګورئ یا ټی ټوینټي کیریئر تاسو وګورئ د دې درې وړو نښه دی. که څه هم صاحبزاده فرحان په اوس وخت کې خلو بیږي خو دا محمد رضوان ځای نشي نیولی.
په بیګ بیش کې چې د کوم کرکټ وکړو رضوان زما په خیال د هغې په اساس باندې دا وانخیست که څنګه
مومن صاحب که چېرته مونږ د پردو لیګونو په بیس باندې لوبغاړي په لوبډله کې ان آؤټ کوو نو دا به مونږ د لوبغاړي سره زیاتی کوو. د هغه ډومیسټک پرفارمنس تاسو وګورئ د هغه د پی ایس ایل پرفارمنس تاسو وګورئ د هغه د پاکستان د نېشنل ټیم پرفارمنس تاسو وګورئ. که چېرته مونږ د پردي لیګونو په بیس باندې کوو نو بابر اعظم خو ناکام وو په بیګ بیس کې. ولې مو بیا لوبډلې ته ان کړی؟
اوس هم دې ته راځو چې کوم کرکټ میچونه روان دي باید له دې څنګه پښتانه افغانان هغه خوند اخیستی شي. زما ستاسو نه دغه پوښتنه ده ایاز چې سپورټس څنګه ولسونه رانږدې کوي که څنګه تاسو وګورئ په پاکستاني لوبډله کې هم ډېری پښتانه دي افغان لوبډله هغه خو ډیپ ټول پښتانه. نو پښتانه څنګه کولی شي چې میچ نه خوند واخلي که هغه هر څوک لوبېږي؟
جی بالکل زه خبر خبره وکم چې د افغانستان ټیم هم کته سوچ کړی مونږ په فیلډ ټیمونو کې اچولې خو د بده مرغه هغوی چې کوم دوه میچونه دي دواړه وبیلل اوس د هغوی چانس په دغه ټورنامنټ کې تقریبا زه خو وایم چې سفر یې بس ختم شوی دی. البته بیا هم که دوی کوشش وکړو دا نورو ټیمونو د نیوزیلینډ او د افریقي میچونه د باران له وجې مطلب دی سرته ونه رسیږي او هغوی ته یو نمبر میلو شي یا دا هغوی میچونه د واړو واړو ټیمونه د دوی خلاف میچونه وګټي نو بیا هم افغانستان ته یو چانس جوړیږي. زموږ خو په فیورټ ټیمونو کې مطلب د افغانستان ټیم هم ځکه چې د افغانستان په ټیم کې داسې لوبغاړي چې هغه زما ډېر نږدې پاتې شوي دي هغوی ته زموږ ډېره ښه سلام دعا ده. اوس برا شو د پاکستان ټیم چې د پاکستان د کومه مقابله ده او د نوخار یو لوبغاړی تاریخ عثمان طارق په هغې کې شامل دی د انډیا د لوبغاړو نه فی الحال زړه وړی دی او هلته چې کومه میډیا ده هغوی دا لګیا دي چې یاره د ده بالینګ ایکشن ګډوډ دی او خراب دی. ولې نه چې دوی دا خبرې کوي خو آی سی سی د دوی بالینګ ایکشن ښه ګرځولی دی ځکه چې تاسو د دین علاوه د نمیبیا په ټیم کې مې ودارنګ بولر سره سیم ایکشن یې د دین علاوه په دنیا کې ډیر بولران داسې کتلې چې ملنګ به موږ خو چې هغه یو نوموړی د سریلانکا فاست بولر دی تیر شوی دی داغه بولینګ ایشن هم مدارنګ یو خو بهر حال ګور به چې دا میچ به د پاکستان د پاره څنګه وي د سریلانکا ګراوند د انډیا د پاره یو نوی ګراوند دی ځکه چې پاکستان دلته کې میچونه وکړل د سریلانکا د پاره به اولنی میچ وي نو کتلې به شي چې د دواړو ټیمونو لپاره دا کم زیری راوړي نو الله دې وکړي چې پاکستان دغه میچ وګټي ځکه چې په ورلډ کپونو کې د پاکستان د انډیا خلاف ریکارډ دومره ښه نه دی خو که موږ دا وګورو چې په دې پیج باندې پاکستان آلریډي میچونه وکړل خو کابل طرف ته وګورو د سریلانکا د انډیا لپاره به دا یو نوی ګراوند وي هغوی به سفر هم کړی وي دلته به د پریکټس دومره موقع م هغوی ته نوي میلاو شوي نو پاکستان ته صرف دا یو اډوانټیج دی چې دلته یې میچونه وکړل او انډیا دلته میچونه نه دي
سمه عرفان ستاسو څه وړاندوینه ده چې د پاکستان او هند میچ په ستاسو په خیال باندې څنګه چې وخت هم موږ خبر وکړه چې هیڅ پته نه لګي خاص کر په دې ماډرن کرکټ کې ستاسو په خیال څوک به میچ ګټي
مومن صاحب ان پیپر کمنګ ګورو نو د هند تل درنښت کاری ځکه چې هند په نړیوال جامونو کې او یا مهم دغه سیمونو کې تل پاکستان ته ماتې ورکړې دا خو ټی ټوینټي کرکټ کې هیڅ هم پته نه لګېږي کچرته د پاکستان ټوپ نارانو خلو به وکړه یا هم شهنسا پرې لکه چې د اول اوور کې وکټ اخیستو کې مشهور دی کچرته داغه فرسټ فیل وکړو نو کولی شي چې هند راګیر رکی خو د هند لوبډلې وړتیا یا پیاوړتیا په دې کې ده چې هغوی په هیڅ صورت کې تاته کچه نه دي هغو به سلور پنځه به آؤټ وي خو هغو به هغه سټرایک روټیشن کوي هغوی به هغه رنز امپروو کوي هغوی به هغه هیټنګ کوي باونډریز برابرولي نو د هند یعنی دا یو پلس پوائنټ دی چې هغوی په هیڅ حال کې
پرې تاسو نه ګورئ چې پاکستان هم تقریبا دغه بیهیویئر دغه رویه خپل کړی دی او تر څه حده کنه
خپل کړی دا خو د هند په مقابل کې زما په خیال پاکستان یو څه کمزوري ده کدي چې کچر د پاکستان لوبغاړي یو دوه درې زره وټکیږي نو پاکستان لوبډله داسې یو لوبډله ده چې ډېره زر فشار لاندې راځي او د هغې په مقابل کې هند به یو داسې لوبډله ده چې هغوی فشار نه مني هغوی چې هر څومره لوبغاړي اوټ وي هغوی هغه سټرایک روټیشن او رن ریټ چې دی هغه امپروو کوي مخته بیایي
ډیر زیات مننه ساسې دوانو قدر منو ملمنونه ډیر خوند یو کوزرم غواړي نور هم پر دې باس وکړو خو وخت ختم دی د خبرونه خو وختونه تاسو دوانو ډیر زیات مننه ځکه دا موږ سره د سپورتس خبريالان ایاز رضا افریدی او ایرپان خټک له اسلام آباد دوی سره موږ په کرکټ باندې خبرې کولې شروریزا نړیوال کرکټ کپ 2018 هغه په سریلانکا او هند کې روان دی نم پر دې مو له دوی سره خبرې کولې خپل کوربا سره لمومند او د خبرونې پروډوسرانو میلاد نسیم او اسحاق امیر ته اجازه ورکړه د لا پامن خو وختونه
مشال رادیو د نومبر لسمینیټی یو وار بیا سلام پښتونخوا او خبرې سندرې خبرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کوي. سلام پښتونخوا هر ورځ د ماسپخین له دوه تر دریو او خبرې سندرې خبرونه له دریو تر څلور بجو په ژوندۍ بڼه واوري او ګډون هم پکې وکړي. زموږ خبرونه په موبایل اپ اوریدلی شئ.